څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د طالبان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اساق ډار روسي څرګندونې چې ویلي وو امیر خان متقی له نوموړي سره په یو ورځ کې شپږ ځله ټلیفوني تماس نیولی له واقعیت لري او ناسمې بللي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حافظ ضیا احمد تکل په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دواړو لوریو ترمنځ لومړۍ اړیکه د تفاهم او همغږۍ په چوکاټ کې شوې چې په ترڅ کې اساق ډار له وضعیت څخه ناخبري څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د بشپړو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به تماس نیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د همدې لړۍ په دوام دوهم ځل هم اړیکه وشوه، خو د دریم ځل لپاره یو ورځ وروسته اساق ډار بیا ده تماس هڅه وکړه، خو د وزارت په وینا د بیلابیلو دلایلو له کبله ارتباط ټینګ نه شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیوادونو اړیکې باید د متقابل احترام او پر واقعیتونو ولاړ تعامل پر بنسټ وي. د غناندرې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې ټاکل شوې د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي د شوي اوربند خبرو په ادامه د ترکیه او قطر د منځګړو په حضور کې سبا په استانبول کې بیا خبرو ته سره کښېني. د تیر اکتوبر میاشتې په 11مه د دواړو لوریو ترمنځ له نښتو وروسته په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وشو. له دې وروسته د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د شپږو ورځنیو خبرو په نتیجه کې د اوربند په تمدید موافقه وشوه او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د نومبر په 16مه بیا خبرو ته سره کښېني. پولیسو د پاکستان د پنجاب په بهاولپور کې یو شمېر افغان ډاکټران نیولی دي. د بهاولپور د قائد اعظم طب پانتون زده کوونکی صبغت الله ساپی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د ده په ګډون نږدې شل افغان ډاکټران د سیشن بی پورس پولیسو نیولی دي. د صبغت الله ساپی په وینا په دغو نیول شویو کې 15 تنه هغه زده کوونکي دي چې د بهاولپور په وکټوریا روغتون کې د ستاژ دوره بشپړوي او 15 تنه نور د روغتون ته د تخصص ته دورې د بشپړېدو لپاره ورغلي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د حواله لارې د تجارتي مالونو د انتقال په برخه کې د اسانتیاو خبر ورکوي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په یو خبر پاڼه کې وویل چې په پرونی غونډه کې افغان آریانا هوایي شرکت ته لارښوونه وشوه چې وروسته له دې به یو کیلو صادراتي مواد په یو ډالر او یو کیلو وارداتي مواد په 80 سنټه انتقالوي. دغه راست د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د آریانا شرکت لپاره په خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني. لاریانا شرکت څخه هم غوښتل شوی چې به کارګو یا بارورون کې الوتکه وپیری. د طالبانو حکومت دغه اقدام په داسې محل کوي چې د پاکستان د لارې سوداګري چې له مودو راهیسې ستونزمنه وه د دواړو خواوو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته یو مخ درېدلې ده. افغان سوداګرو د بدیلو لارو په لټه کې منځنۍ آسیا او د ایران د چابهار بندر لورو ته مخه کړې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د اسلامي تعامل په نوم د ټولنې فعالیتونه منع کړل. د ډی پی ای خبري اژانس په وینا د جرمني د کورونیو چارو وزارت په یو بیان کې د وزیر الکساندر دوبرند په حواله لیکلي چې دا ډله د دیموکراسي او د قانون د حاکمیت له اصولو څخه سرغړونه کوي او داسې پالیسی لري چې جرمني له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د وزارت په وینا د اسلامي تعامل ټولنه به منحل شي او شتمنۍ به ضبط شي. د جرمني د کورونیو چارو وزارت دا اعلان هم وکړ چې د اسلام نسل او اسلام حقیقت ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ځوان فکر خبرونه کې مونږ نه اسبات څاروان کوربایم. نن په دې خبرونه کې په خواله رسنوي کې د ځوانانو پر فعالیتونو خبرې کوو. نن سبا ډېر ځوانان په خواله رسنوي کې بوختي، خو د هغوی په منځ کې ځینې له دې ډول رسنیو خپلو خلکو ته د یو څه ښودلو لپاره کار اخلي. دوی هڅه کوي چې خلکو ته په یو نه یو شکل خیر ورسوي. ځینې له دې طریقه خلکو ته د خپل تاریخ په اړه معلومات ورکوي، ځینې د ژبې او ګرامر په اړه لارښوونې کوي، او ځینې د ساينس او تخنیک په برخه کې له خپلو خلکو سره مرسته کوي. نن له داسې ځوانانو سره خبرې کوو او تمامو ده چې تاسو اوریدونکي به هم خپلې تجربې را سره شریکې کړئ. لیکوال او د خواله رسنیو فعالان غزان نور او جاندار جهانی مو ملمانه دي. دواړو ته هر کله وایم او تاسو اوریدونکو ته هم وایم چې که چیرته مو غوښتل د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ، خپل تجربې له نورو سره شریک کړئ، له موږ سره تماس نیولی شئ. لومړی غزانور صاحب، تاسو که د خپل فعالیت پاره چې په خاله رسنوي کې لري اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي.
سلامونه سروان صاحب، تاسو ګران میلما جاندا جهاني او درنو اوریدونکو ته. زه له 2013 کال راهیسه په خاله رسنوي کې ویډیوګانې خبروم. ځینې ویډیوګانې د لیکلوس لپاره دي، مثلا که تاسو ګورئ د افغانستان او یا پاکستان کې پښتانه په خپلو ژبه یا پښتو لیکلوس نه کوي، نو دا لاغو سره مرسته کوي. یا مثلا زموږ استاسو پیغلې دي یا میرمنې خوندې دي، هغوی ښوونځی نه دی ویلی، خو هغوی هم کولی شي چې کور کې زما دا لیکلوس لړۍ نه یو څه زده کړي. یوه دا برخه ده. دویمه برخه چې د لیکوالۍ باره کې ده، چې مثلا په لیکلو کې کاره املا وکاروو. دریمه مسله د رسنوي ده، چې رسنوي کې د ژباړې نه اغېزمن عبارتونه یو بل سوي، په هغو باندې وخت ناوخت زه غږېږم. او یو بل لړۍ چې ما افغانستان کې هم درلود او دلته اروپا ته راغلی هم ورباندې کار کوم، هغه په غرب کې پښتنو ته د پښتو زده کړه ده. په خوا چې زه وطن کې اومم، دوه بچیانو به را سره پکې همکاري کوله. دلته اوس کله څلور بچي مې دي ټول را سره پکې همکار وي. ځینې جملې یا عملی ویډیوګانې جوړوو، ماشومان پښتو باندې خبرې کوي. دغه پښتنو لپاره د چې غرب کې اوسېږي او میندې پلرونه اندېښمن وي چې ژبه به ترې هېره شي. او دویمه برخه بیا انګلیش او پښتو ده، او دا بیا غو پښتنو لپاره د چې وطن کې دي خو د انګلیزي زده کړې مینوال دي او غواړي انګلیش زده کړي. نو دغه سی یو څه هڅې کوو. ټیک ده، زموږ هڅې به دومره ګټورې وي یا نه، خو یو ډول خلکو ته دا ښیو چې راځي د خواله رسنۍ نه مثبت ګټه واخلو. یا مثلا کې یو څوک ویډیو ګوري، بل شی دغه سی ویډیو وی چې هغه بدیده په دردم لخري، کای و وجد هم چې دوی ته داسې ګټور معلومات بنوي. نو که زه یا بل ملګری یا بل دوست ګټور معلومات یا ویډیوګان خبرو، دا یو ډول لاغو خلکو سره مرسته ده چې دوی نه تکار مواد ګوري، خو که ګټور مواد ورته پیدا شي دوی بیا ضرور هم دا دیګټي شی ګوري.
بله صاحب، ډیره مننه. سلامت اوسه نور صاحب. جهانی صاحب، تاسو د خپل فعالیت په اړه راته وایئ، په خواله رسنیو کې یا ټولنیزو شبکو کې تاسو څه کارونه کوئ؟
مننه سروان صاحب، تاسو اندرنو تخنیکی همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لډیر خواڅخه ما معلومات لیکل کول، لکه مثلا د علمي فرصتونو اړوند، تحصیلي فرصتونو اړوند. خو له تیرو دریو میاشتو رابطې خوا موږ یو کمپاین په لار اچولی دی، خواله رسنیو خصوصا فیسبوک او واټساپ له لارې، او هلته مو زرګونه افغانان سره راټول کړي دي تر څو د پښتو ژبې لپاره د غږونو یو بانک جوړ کړو او بډای کړو. دا د کامن وایس په نوم باندې یو نړیوال د غږونو بانک یا ډیټا سیټ ته، چې هلته د شاوخوا څلور سوه کوچنیو غټو ژبو غږونه پکې خوندي شوي دي. او له بده مرغه چې د پښتو غږونه کمای ولو، او له همدې وجې دا د AI موډلونه یا د مصنوعي ځیرکتیا موډلونو ښه شکل باندې پښتو نه شوای ویلی، مثلا انګلیسي او فرانسوي اسپانوي او نورو ژبو باندې په اسانه باندې غږېدل، په اسانه خبره پوه کېدل. خو کله چې به تاسو له AI موډلونو سره په پښتو باندې خبره کوله، مثلا چټ بوټونو، چټ جی پی ټی، ګوګل اسسټنټ، سیرا او د نورو سره، نو بیا یې پښتو نه شوای ویلی. یې پښتو ډېره ضعیفه وه، او د دې علت دا شی ونو چې د پښتو ژبې په کافي اندازه ذخیره آنلاین شکل باندې موجوده نه وه، یعنې داسې موجوده نه وه چې هلته هغه د دې مصنوعي ځیرکتیا د موډلونو د روزلو لپاره وکارېږي. نو په همدې خاطر باندې موږ مټې رابډ وهلې، او سلګونه رضاکاره ځوانان یوځای شولو، او بالاخره مې یو پراخ کمپاین په لاره باندې واچاوو چې شاوخوا یو نیم میلیون غږونه مو راټول کړي دي. متاسفانه ګډون د افغانستان له ټولو سیمو څخه په یوه اندازه نه دی، مثلا د کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا څخه او یا شاوخوا ولایتونو څخه ګډون زیات ده، ولې د روزګان او غزنی، روزګان او هلمند او کندهار او فراه او دغو سیمو څخه ګډونوال کم دي، او همدارنګه د ختی هاخوا د پښتنو سیمو اوسیدونکي لکه د وزیرستان، د سویلي پښتونخوا، کویټي او همدارنګه د پېښور او شاوخوا سیمو ګډونوال هم بیخي کم دي. زموږ هڅه دا ده چې د ټولو سیمو خلک له موږ سره په دې کمپاین کې یو ځای شي او د هرې سیمې خلک غږونه د سیستم ته ورزیات کړي، ډالۍ کړي، تر څو په راتلونکي کې دغه مصنوعي ځیرکتیا وسایل چې کوم دي هغه په هر کلیوال په ژبه باندې پوه شي، د یو روزګان د یو ځوان په غږ باندې پوه شي، د پښتونخوا د یو ځوان او یوې پیغلې په غږ هم پوه شي، او د مثلا ننګرهار د یو مشر سړی په غږ هم پوه شي.
بله ډېر عالي. دا هم راته ووایاست چې په دې دا غږونه تاسو په څه شکل سره راټول کړي دي؟
موږ اول دغه سیستم خپلو ګډونوالو ته او هغه څوک چې له موږ سره په دې کاروان کې یو ځای شوي معرفي کړی. دا یو آنلاین بانک ده او دغه ټول مثلا ذخیره یې آنلاین سرورونو کې ده. لغه څخه وروسته موږ دغه لینکونه خلکو سره شریک کړي دي، خلک په لینک باندې کلیک کوي، بیا هلته ورځي، هغه جملې سمو په سیستم کې لیکلې دي په پښتو ژبه، هغه کلیوالي خبري یا معیاري خبري، بیا د هغه جملې لولي او هغه غږ یې ریکارډ کیږي، د یې ریکارډ لیږي همدې شکل باندې، یو غږ، دوه غږ، پنځه غږ، لس غږ او سل غږونه راته لیږي. نو څومره سي غږونه ډیر وي هغومره په راتلونکي کې ماشین په ښه شکل باندې خبري کولی شي. دا پروسه یې داسې ده چې اول موږ کتابونه راټولو، د مختلفو مضمونونو موضوعاتو اړوند لغونه جملې جوړو، دا جملې موږ سیستم ته پورته کوو، بیا ځینې نور ملګري ګوري، بیا کله د کتلو له مرحلې څخه تیریږي، بیا ځینې نور کسان هسې هغه رضاکار دي د ټول افغانستان څخه یا ټول پښتانه د نړۍ پاره برخه کې چې دي، هغه خپل غږونه هغه جملې په لوړ غږ باندې وایي او سیستم ته اپلوډ کوي، بیا دا غږونه راځي، یو بل کس ته هغه دا یو غږ اوري، کسی ویلوي، تاییدوي که نه، رد کوي، بیا له هغه څخه وروسته د ذخیرې یا بانک ته ځي. دا داسې ده لکه موږ په روغتونونو کې د وینې بانک لرو او موږ باید مثلا مختلفو ګروپونو وینه راټوله کړو او ذخیره یې ښوي تر څو د راتلونکو خلکو ژوند ورباندې وژغورل شي، د پښتو ژبې د ژوند ژغورلو لپاره، د پښتو ژبې د دوام لپاره، پښتو ژبې په ټکنالوژي کې د ادغام لپاره، او د دې لپاره چې په راتلونکي کې د مصنوعي ځیرکتیا دغه ټکنالوژي او موډلونه په ښه شکل باندې کار وکولای شي، نابینا خلک او بې سواده خلک له کمپیوټر څخه، له ماشین څخه، له موبایل څخه، د مصنوعي ځیرکتیا څخه پښتنې وکولای شي، هغه په ښه شکل جواب ورکولای شي او د خلکو ستونزې حل شي، موږ دغه کار په لاره باندې اچولی. یعنی دا دومره حیاتي کار دی یوې ژبې لپاره، لکه څومره چې د یو ناروغ لپاره مثلا د مینې وینې موجودیت حیاتي ده. نو په همدې خاطر هم زموږ هیله ده له ټولو هغو خلکو څخه چې زموږ غږ اوري، هغه که د هرې سیمې وي، د هر کلي وي، کولای شي دا کمپاین ملګري پیدا کړي، کامن وایس سوشل میډیا کې پښتانه وکړي، څوک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري خپل په انټرنیټ کې سرچ کړي عام غږ، یعنی لکه کامن وایس انګلیسي کلمه ده پښتو کې، عام غږ مستوي، نو کولای شي پیدا کړي او موږ سره ملګري شي او همکاري وکړي.
ډیره مننه. په دې برخه کې ډیر پښتني ست تاسو را سره اوسئ جهاني صاحب، لکه فرضاً شاید اوریدونکو په ذهن کې د پښتني وسیع یا جملې تاسو ورته انتخابوي کې غو انتخابوي، بل شبه خو ډیره وسیع ده، په کومه برخه کې ممکن کله چې داسې یو شی لپاره تاسو ای آی لپاره ژبه پکاروي نو هغه به دیو کروندګر ژبه او دیغه اصطلاحات هم پکاروي، دیغه به دیو نجار اصطلاحات هم پکاري، دیغه به دیو معاصل او متعلم ژبه هم پکاروي. دی هر یو ژبه فرق لري، اصطلاحات فرق لري. نو په دې اړه پښتنسته او دا پښتني زموږ پاینم چې دی اوریدونکو هم دی، او دا چې اوریدونکو څنګه کولای شي دا نور خلک ستر وسنه دي خبر څنګه کولای شي په دې پروګرام کې ځانونه شریک کوم ادرس ته مراجعه وکي، په دې اړه به هم در سره خبري وکړو. خو اوس به شو شاغل غزانور ته. غزانور صاحب، ستاسو د پښتو څنګه ولیکو ځینې ویډیوګانې ما ډېر کلونه مخکې لیدلې وې، څومره دا ډول ویډیوګانې مو جوړې کړې دي او د خلکو غبرګون څنګه وو؟ تر څه حده پورې ارکلای کړی دی؟
زما خو ویډیوګانې مخکې مې چویل ځینې ګرامر برخه کې دي، لیک لوست باره کې دي، یا انګلیسي په حق دي، او یا مثلا د رسنیو کې تیروتنې دي، د ژباړې ناغزمنې جملې دي. نو بیا تقریبا تر زرو ډېرې ویډیوګانې زه لرم. داسې وخت 2013 کال نه چې ما دا کار پیل کړی دی، دا اوس وختونو کې اونۍ کې درې څلور یا ان 15 ویډیوګانې زه په یو اونۍ خبروم. نو دغه لړۍ روانه ده، او ژبه ده، یعنی یو ملت دی، او اړتیا او ضرورت ډېر دی چې باید ډېر کار وکړو، او تر خپل وس پورې موږ چې څومره له وسه کېږي په دې بخ ژوند کې لګیا یو کوو یې.
بله، د خلکو عکس العمل څنګه دی کله چې تاسو دا ویډیوګانې خپروئ؟ خلکی ګوري، علاقه ورسره شي او کنه؟
نو خوشحالي خبر هم ده چې کله ما اول کې ویډیوګانې شروع کړې، یعنی ځینې امریکایانو، انګریزانو، برتانیانو یا امریکانو له ما سره رابطه وکړه، هغوی ویل چې موږ درنه پښتو زده کوو. دوی ته زما شمیره بچا ورکړې وه، یا مثلا د سعودي نه ما سره یوې ښځې تماس ونیو، ویل چې زه وطن کې وم، له ښوونځي لرې وم، او دلته سعودي کې ته چې رالم دا ده یوازې یمه دا ستا ویډیوګانې ګورم، میډمې لینک راکړی د وای اوس ما لیک لوست زده کړی. یا مثلا پښتونخوا کې چې تر ډېره پښتانه له خپلې پښتو له زده کړو بې برخې دي، هلته زما ویډیوګانې ډېرې کتل کېږي. ځینې وخت یعنی داسې سوي دي چې یو خبریال ما ته خپل متن راستولی، راته ویلي دي چې دا راته وګوره. نو یعنی هغه دي خلکو نه نیولې، لکه د ښځې کیسه مې وکړان تر یو خبریال پورې، داسې کسان وي چې زموږ سره خپل متن شریکوي او ټول ورسره علاقه لري خپلې ژبې سره چې زده یې کړي. یا مثلا بهرنیان وي پښتو سره علاقه وي زده یې کړي. نو دغه ارکلی ده چې همې بهرنیان کوي، همې لوستي کوي، همې نالوستي کوي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. جهانی صاحب، د کامن وایس خبرو ته براشو. ما مخکې ویل چې دا کله چې تاسو له خلکو غواړئ چې خبرې درته وکړي، چې ژغونه ثبت کړي، دا جملې یا د ټاپک یا موضوع تاسو ورته انتخابوي کې هغوی په خپله انتخابوي؟
د موزیلا کامن وایس دغه وسنۍ کوم موډل اوس موږ په کوم شکل باندې لګیا یو، دا اول متنونه دي، یعنی متنونه موږ ورته زیاته وو، لکه مخکې تاسو اشاره وکړئ متنونه باید ډېر هغه ولري، یعنی د کروندګر ژبم وي، مثلا د یو دکترا دي څېړونکي ژبم وي، د یو کلیوال ژبم وي، د یو مثلا کلیوالي متنونه هم وي پکې. موږ د امکان تر حده پورې همداسې هڅه کړې ده، مثلا ستاسو غوندې لیکوالانو نه مو غوښتي دي چې کتابونه موږ ته ولېږي، ډېری هم دغسې کتابونه او متنونه پیدا کړي. دا باید موږ د متن په شکل باندې ولرو، یعنې د ورډ په شکل باندې، نه داسې مثلا د پی ډي په شکل باندې وي. بیا هغه موږ راخلو، دا ټول متن یې په جمله باندې بدلوو. سې دا یو عالم کار ده، موږ تر اوسه پورې 1,20,000 سره جملې په همدې شکل باندې ورزیاتې کړې دي. بیا له هغه نه وروسته دویمه مرحله په دې کې تقریبا د مکتب ټول کتابونه دي، دیني کتابونه، تاریخي کتابونه، د ځینو غټو لیکوالانو کتابونه دي، او لا هم اړتیا لرو موږ تقریبا د اکثریت قاموسونو ټولې جملې را اخیستې دي او اپلوډ کړې مدي، متلونه دي، فدی کې لنډۍ دي، بلاغنه ورسته مثلا بل مرحله کې دو کسان باید یو جمله وګوري چې هغه تایید شي. مثلا تاسو د کتاب یو جمله ده په املایي غلطي لري، هغه موږ په اول قدم کې ردو، هغه مخکې نه ځي او صحیح جمله مخکې ځي. بیا هغه کسان چې دا جمله لولي که چیرې ورته آشنا وي لوستلی شي، هغه لولي که نه یې پرېږدي هغه بل کس ته ځي. بیا له هغه نه وروسته مثلا دا ثبت شوي غږونه راځي او بل څوک یې اوري چې دا رښتیا هماغه جمله څنګه لیکله شوې ده، هماغسې یې لوستلې ده او که یې قصدي اشتباهات کړي یا اشتباهات لري یا سمه نه ده ریکارډ شوي. بیا له هغه نه وروسته مثلا وروستي بانک ته ځي یا ډیټا سیټ ته ځي. دا یوه طریقه ده. یو بل برعکس موډل هم چې په راتلونکو ورځو کې به موږ دغه ما ویب سایت برخه پښتو ته وژباړو، هغه بیا داسې داسې عمومي پښتنې دي. مثلا پښتانه کوي چې د هلمند آب و هوا څنګه ده، اوبو او هوا په اوړي کې څنګه. نو یو څوک کولای شي، بزګر کولای شي مثلا په خپل طبیعت باندې هغه سره کم چې دی دنیا ویني هماغسې ځواب ورکړي. یو انجینیر کولای شي هغه دي هغه ممکن د اوبو د توپانو د دې په اړه باندې خبرې وکړي. یو ډاکټر کېدلی شي ووایي چې هوا ښه ده، ډېر سړه نه ده او ناروغان د کابل په اندازه ژمي موسم کې ډېر خلک نه ناروغه کېږي. بیا دریم کس راځي او دغه چا چې خبرې کړې دي دا ټولې بېرته لیکي چې دې ته ترانسکرپشن وایي معمولا، یا بیا لیکنه چې متن په غږ باندې اړوي او بیا بل کس ته ریویو کوي یعنی ګوري، او بیا له هغه نه وروسته دغه بانک ته ځي. یعنی د دې دغه هر جمله باندې کار، په هر غږ باندې کار داسې ساده مسله نه ده چې یو څوک اخلي او فقط یو غږ وکړي. یعنی ډېر په خورا دقت او په ډېر زیات زحمت باندې دا کېږي. موږ کله دي یو نیم میلیون غږونو خبره کوو، دا د زرګونو انسانانو
بالکل پدې کې شک نشته، لیکن نشي کېدای چې جهاني صاحب دا نشي کېدای چې مثلا د یو مجلس کې خلک ناشتي خبرې کوي د دوی غږونه ثبت کوي چې بيخي طبيعي راشي، یعنی د خلکو حقيقي غږونه وي. اما که تاسو چاته یو متن وسپارئ چې د متن لمخې وشي وي هغه طبيعي نه وي، یعنی د خلکو حقيقي ژبه نه وي.
دقیقا دغه کومه نقطې ته ستا اشاره وکړه چې د خلکو یو دا د څوک متن څنګه وایي، یو دا د څوک آزاد څنګه غږیږي. نو په همدې خاطر باندې دغه کامن وایس چې دا په 2010 کال کې د لومړنی موډل او د کار شکل وړاندې کړی او په 2021 کال کې متفاوت شکل هم ورسره زمیمه کو. په دې کې خلک طبیعي غږی، یعنی یو خو دا د تا ته متن د مخې ته پروت ته د متن له مخې وایي. یو دا لکه په عادي مجلس کې زه له تانه پوښتنه وکړم چې په کابل کې د تا تر ټولو خوږه خاطره څه ده، هغه طبیعت هیڅ محدودیت نه لري د کلماتو، هیڅ محدودیت دې نه لري څنګه غږیږي. هلته ته د متن له مخې نه غږیږي، هلته ته خپلې خبرې کوي او زیاتې کوي، کمې کوي، په غوسه باندې کوي، په خوشحالۍ کوي، په هر شکل او هر ټون باندې تاسو کوي. دا ثبتېږي او بلې مرحلې ته ځي او هغه بل کس تاسو هر څه ویلي هغه فقط لیکي. نو موږ دواړه رقمه غږونه لرو، هم داسې مثلا له متن څخه غږ تولید شي او هم له غږ څخه متن. ولې موږ دغه دویم شکل باندې چې دا ډېر طبیعي ده په دې باندې ملاقات نه ده پیل کړی، ځکه د یوه ډېره سخته برخه ده د خبرو بېرته لیکل دي. او زموږ هغه کوم رضاکار ملګري چې دي هغه تر ډېره ممکن دې ته آماده نه سي. ولې وخت خبره دا ده چې موږ د همدې کار لپاره له خلکو د مرستې غوښتنه هم کړې ده او تر اوسه پورې شاوخوا یعنی له 2 لک افغانیو څخه 200,000 افغانیو څخه ډېری پیسې موږ ته راټولې شوې دي او لا هم ممکن نورې را پیدا شي. د دې یوه اندازه موږ د میرمنو لپاره میرمنو ته ورکوو چې هغه موږ ته غږونه ریکارډ کوي. او په دې کې پیلن موږ 50 میرمنې استخدام کړې دي او راتلونکو ورځو کې د دې نومبر په جریان کې موږ 50 تنه نورې میرمنې استخدام کوو، ځکه دا ډیټا سیټ د بانک د غږونو باید یو توازن او بیلانس ولري.
بله، اته نه واز د میرمنو غاګ لازم ده بلکې فکر کوم دي زړو دي ځوانانو غاګونه دي ماشومان غاګونه دا ټول به ورته پکار وي
دقیقا موږ یعنی باید هر ډول غږونه ولرو ځکه دا وروسته دې لپاره کاریږي کیدلی سي ماشومان له دې مصنوعي ځیرکتیا نه د خپلو درسونو په اړوند باندې پوښتنه کوي نو د ماشوم غږ هم باید دغه ماشین ته ناشنا نه وي او باید ورباندې پوه شي همداسې که مشران پوښتنه کوي که متفاوت کلیوالي لهجې کې خبرې کېږي که مثلا د وزیرستان یو څوک پوښتنه کوي که د مثلا زدرانو منګلو په لهجه کې یو څوک پوښتنه کوي که څوک د روزګان په لهجه کې پوښتنه کوي که څوک د مثلا کاپیسا او د نورستان په لهجه کې پوښتنه کوي نو په همدې خاطر هم زموږ هیله له ټولو محصلینو او هغه خلکو ځوانانو چې حداقل دې احساس لري د دې فکر لري سم باید خپلې ژبې ته خدمت وکړم دغسې ځای کې دې راشي دغسې یو بنیادي کار ملګری دې شي ترسو ګټ او خیر
بل یو بل پښتنه په ملت سره وکم بیا به ورشو غزان ورته هغه دا چې تاسو مخکې ول چې پیسې ځینو خلکو ټولې کړې دي در سره د مرستې لپاره تاسو ته په خپل کومه مؤسسه کومه اداره پیسې نه درکوي او تاسو دا کار صرف د خپلې ژبې لپاره او د خپل خلکو لپاره کوي
ضلع فاونډیشن یا موزیلا بنسټ دا یو غیر انتفاعي بنسټ دا په دې معنی چې دا د ګټي او د بزنس او کاروبار لپاره نه ده جوړ شوی دی دغه کوم خدمات سیم وړاندې کړي دي د هڅه دا شاید چې آزاد او له تجارت څخه دی باندې ول نه انحصار څخه دی باندې ډیټا راغونډه کی او هغه بیا هر څوک استفاده کولای شي یعنی لدینه بغیر د ګوګل او میټا او پنی آی او ځینې نورې غټي کمپنۍ ډیټا راټولوي خو هغه نور خلکو ته په واک کې نه ورکوي فقط خپل د خپل بزنس او تجارت لپاره استفاده ورڅخه کوي نو په همدې خاطر باندې دا بنسټ غیر انتفاعي دا او زموږ هڅه او کاروان ټول په تمامه معنا باندې رضاکار ده تنه یوازې نه بلکې د زموږ ټول ملګري چې دي دا په رضاکار شکل باندې کار کوي که منیجمنت کې کار کوي یعنی اداره کولو کې او که غږونو ثبتولو کتلو یا جملو اپلوډ کولو کې یوازې میرمنو ته موږ په ساعت باندې $2 ورکوو هغه میرمنې چې موږ سره یعنی قرارداد ورکو یعنی موږ ته اپلای وکړي موږ یې غږونه وګورو موږ په کار باندې بلدې دي کار کولای سي بیا له هغه نه وروسته په ساعت باندې $2 ورکوو او تیره اونۍ موږ حساب لرله او تقریبا افغانیو باندې مو شاوخوا 15,000 افغانۍ میرمنو ته سي په تیره دوه هفتو کې موږ سره کار کړی وو پیسې مو ورکړې او دا تر ډېره پورې د افغانستان د مرکزي سیمو څخه وو او ځکه موږ هڅه دا شاید سي د نورو سیمو کسان هم کولای سي همغه دا اعلانات وګوري ممکن هم دا د ازادي راډیو په پاڼه باندې به زما کومنټونه وي یا کیدلای سي ډیجیټل پښتو اسوسیشن سرچ کې یا مثلا کامن وایس سرچ کې چیرته پیدا کی اپلای وکړي او وګورو که کار کولای سي چې کار وکړي موږ هڅه هم دا شاید سي د ډېرو خلکو غږونه ولرو یوازې 50 سیاسل میرمنې موږ سره کار ونه کړي بلکې مثلا 200-300 میرمنې تر کومه سي موږ هغه اداري ظرفیت موجودي موږ یې کولای سو اداره کړو او په عین حال کې یوه نقطه چې زه غواړم اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې د میرمنو په برخه کې موږ یوه میرمنه مقرره کړې ده هغه هر څوک سي ایمیل کوي هغه جواب ورکوي که ټلیفون اړیکه مو سره نیسي هغه میرمن جواب ورکوي که تخنیکي ستونزې لري هغه میرمن هغه ته موجوده ده جواب ورکوي او هلکان او سړي سي کوم دي هغه لپاره جلا ګروپونه دي او هغه خپل کار کوي یعنی کوم ډول هغه نسته سره مستقیم تماس یا مستقیم کار نو فقط موږ هڅه دا شاید سي دا چاره بیل کوم جنجال په شکل باندې مدیریت شي تر څو د پښتو ژبې راتلونکی جوړ شي
ډیر زیاته مننه کور ودان جانداد جهانی صاحب چې د پروګرام په اړه مو ریډونکو ته معلومات ورکړل. تاسو کولای شئ چې بیا هم پاتې شئ، خو اوس به ورشو او که چیرته مصروفیت لري بیا تللی شئ. بیا مو هم کور ودان غزانور ته به ورشو. غزانور صاحب، په ډیر خلک مالې دلی دي چې داسې د خیر کار کوي، که مثلا یو کار یې د یو چا په تبه برابر نه وي، نو بیا د لوستونکو